امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اردون کو د امریکا ژغ آشنا رادیو دا او تاسو د خبرونو مهم خبرونو سرټکی اوري جنرال باجوا افغان مشران ته د سوری په برخه کې د مرستي ډاډ ورکړی دی د کندهار لشکرګاه لوی لار د ټرافیک پر مخ پرانستل سوی ده د استنبول امنیتي چارواکي د هغه وسلوال کس پسې ګرځي چې تیره شپه د استنبول په کلب کې ډزې وکړې او نه څلوېښت کسان یې ووژل السلام علیکم د پاکستان پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د شنبې په ورځ د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی اجرائی رئیس عبدالله عبدالله او لوی درستیز جنرال قدم شاه شهیم سره په جلا جلا ټلیفون اړیکو کې هغوی ته په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په برخه کې د خپلې مرستې ډاډ ورکړی دی د پاکستان پوز د نوي مشر افغان مشرانو ته دا هم ویلي چې سوله د سیمې په ګټه کې ده د پاکستان د پوز په وینا افغان مشرانو د پاکستان د پوز نوي مشر جنرال قمر جاوید باجوا کابل ته هم بللی خو د پاکستان پوز د مشر دغه کتنې ته نیټه نه درښودل سوي د کندهار لشکرګاه لوی لار د ټرافیک پر مخ پرانستل سوي د لشکرګاه کندهار لوی لار تیره ورځ ټرافیک پر مخ بیرته پرانستو وروسته افغان امنیتي ځواکونو د غلارې په ځینو سیمو کې نوي امنیتي پوستې هم ځای پر ځای کړي دي خو د هلمند د ولایتي شورا رئیس محمد کریم اتل امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې پر دغه لار لا هم وسلوال مخالفان د یکاولنګ او وزیرمانده په سیمو کې وخت نا وخته د لارې په مسافرو په موټرو یې ډزې کوي د استنبول امنیتي چارواکي د هغه وسلوال کس پسې ګرځي چې تېره شپه د استنبول په کلب کې ډزې وکړې او نه څلوېښت کسان یې ووژل خو د ترکیې صدر اعظم بنیالی یدرم وویل چې تر اوسه دقیقه معلومه نه ده چې څوک د دې پیښې ذمهوار دي هغه د یکشنبې په ماښام خبریالانو ته وویل چې یو څه تفصیلات رابرسېره سوي خو چارواکي د دقیقو معلوماتو طرف روان دي یو وسلوال سړي د یکشنبې په شپه د ترکیې د استنبول په ښار کې په یو کلب برید کړی لږ تر لږه نه څلوېښت تنه یې ووژلي او د څلوېښت نه زیات ټپیان کړي دي پولیس وایي شاید د وژل شوو کسانو شمېر دې هم زیات شي په جنوبي عراق کې چارواکي وایي چې وسلوالو د چې ځانمرګه بسکوټونه اغوستي وو د پولیسو پر یوې امنیتي پوستې باندې برید وکړ لږ تر لږه اووه کسې ووژل چارواکي وایي چې په برید کې چې د قاعدیسې په شارګوټ کې سوی دي پنځلس کسه ټپیان سوي هم دي د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا د استخباراتي ادارو هغه نتیجې چې د روسیې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د کمپیوټري غلا د لارې مداخله کړې وه او د هغه معلوماتو پر بنسټ بیا د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د روسیې په استخباراتي ادارو تیرونی بندیز ولګوه او د روسیې 15 ډیپلوماټان د هیواد څخه وویستل چې هغوی جاسوسان دي ټرمپ بیا په فلوریډا ایالت کې په خپل کور کې د نوي کال د لمانځلو په یوې غونډې کې خبرونه وویل چې دوی غواړي چې د امریکا استخباراتي منابع دی یقیني وي ځکه چې دا یو ډیر جدي تور دی او زه غواړم چې هغوی دی بیخي په دې مطمئن وي هغه زیاته کړه که داسې یو ډول غیر یقیني حالت موجود وي نو په ماسکو داسې ډول یو تور لګول سم کار نه دی د شمالي کوریا مشر وایي چې د هغه هیواد د اوږده واټن میزایلو جوړولو په لومړي پړاوونو کې دی کین جون اون د یکشنبې په ورځ په د نوي کال په مناسبت د وینا پر مهال دا خبره کړې ده شمالي کوریا په 2018 کال کې دوی اټومي ازموینې وکړې که څه هم نړیوال ټولنې غندنه وکړه او بندیزونه یې ورباندې ولګول خو دغه هیواد دریځ یې نه دی بدل کړی د ملګرو ملتونو امین منشي بان کی مون وویل چې هغه کوریا د دواړو ټاپوګانو ترمنځ د تشنو زیاتېدل او د شمالي کوریا لخوا د بلستیکي میزایلو ازموینو اندېښمن کړی دی په انډونیزیا کې نن یکشنبه یو کښتۍ کې اور لګېدلی او دربش کسان پکې مړه شوي دي ځایي رسنیو راپورټ کړی چې دا کښتۍ چې د جکارتا د بندر حرکت کړی و پکې 230 کسان سپاره وو پاکستانی چارواکي وایي متدالاتو مخکې تر دې چې په هغوی اقتصادي بندیزونه ولګوي داسې کم شواهد یې نه دي ورته وړاندې کړي چې د پاکستان بې قانوني یا غلطۍ پکې ښودل سوي وي د امریکا د سوداګرۍ وزارت د پاکستان په هغو حکومتي او شخصي ادارو بندیز ولګوه چې ګومان پرې کېږي چې د پاکستان د توغندیو د پروګرام سره مرسته کړې ده تاسو د خبرونو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه اوریدل. بای دی وی چې په دې خبرونه کې به د آشنایانو د غږ اونې خبرونه هم اوري چې عبدنوري کوربه ده. او د همدې خبرونه لمړی مطلب، طالبان وای چې دوی په 2014 میلادي کال کې لول نظر نه زیات د افغانستان د حکومت د امنیتی او دفاعي ځواکونو غړي وژلې دي. طالبان په یو بیان کې چې نن یې مطبوعاتو ته لیږلې ده، ادعا وکړه چې دا وخت د افغانستان یو څلوېښت ولسوالۍ د هغوی په واک کې دي، خو د افغانستان د دفاع وزارت د طالبانو دغه ادعا محض تبلیغاتو بلل او رد یې کړه. پام وکړئ، له کابل نه زموږ د خبریال ممتاز بهیر رالیږلي رپورټ ته.
په داسې حال کې چې تېره اونۍ د افغانستان د دفاع وزارت ویلي وو چې په 2018 کال کې افغان ځواکونو له 10,000 څخه زیات وسلوال طالبان وژلي او څه باندې 8,000 نور یې ټپیان کړي دي، خو اوس وسلوال طالبان وایي چې په دغه کال کې د 238 قومندانانو په ګډون 15,509 افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه وژلي دي. د دغه ډلې یو ویان قاری یوسف احمدی رسنوی ته په استول شوی بیان کې ادعا کړې چې دغه ډله دا مهال د افغانستان د یو څلوېښتو ولسوالیو کنټرول په واک کې لري. قاری محمد یوسف احمدی د غراز ادا کړي چې په 2014 کال کې وسلوال طالبان د کندوز، هلمند، اروزګان، فراه او فاریاب ولایتونو د مرکزونو په محاصره کولو هم بریالي شول. خو د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو د ادعاو پر ډولو سره وایي چې د دغه هیواد د 302 ولسوالۍ لشمیرې دا مهال وسلوال طالبان یوازې 8 ولسوالۍ تر خپل ولکې لاندې لري. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال محمد رادمنش امریکا غږ ته وویل په پام کې ده چې په دغه ولسوالیو کې د افغان ځواکونو له خوا چاینیز عملیات ترسره شي.
افغانستان کې اوس یوازې او یوازې 8 ولایت تر تهدیداتو لاندې دي، او په دغه 8 ولایتو کې مونږ خپل تصفیوي او محاربوي عملیات په ډیر ښه توګه سرته رسوو، او هغه ادعا چې اوس په افغانستان کې سلویشت ولسوالۍ د دوی تر ولکې لاندې ده کاملا یو تبلیغاتي مسئله ده.
د دفاع وزارت مرستیال ویان پر وینا چې د طالبانو په ډله کې د موجودو ستونزو او اختلافاتو له امله دا ډله هڅه کوي چې د دغو بیانونو له لارې خپلو جنګیالیو ته روحیه ورکړي، خو د پوځي او سیاسي چارو کارپوهان بیا د طالبانو لخوا د دا ډول اعلامیو خپرول د رواني جګړې برخه ګڼي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال او د پوځي او سیاسي چارو کارپوه سید احمد احمدی امریکا غږ ته وویل
طالبان به پیغام ورکوي، اعلامیې به نشوي، او همدا ډول باندې رواني بخش باندې به د خلکو کار کوي، او یا هم نړۍ ته دا ثابته کړي، دنیا ته دا ثابته کړي چې دوی دومره توانمند شوي دي چې په تېر کال کې یا په دغه نظام تلفات حکومت ته ورکړي، او یا هم دومره فشار راوړي. دا د یو رواني بخش دی چې دوی غواړي د خلکو روحیه ضعیفه کړي او حکومت پر روحیه باندې منفي اغېزه کړي، او په دې نامه دنیا ته په اصطلاح یو ډول قناعت ورکړي چې دوی توانمند دي چې داسې نه ده. دا مسله
ښاغلي احمدي دغه راز وویل چې طالبان هڅه کوي تر څو په سیمه کې یو قوي او لوی ملاتړی ځان ته پیدا کړي. لا دې مخکې داسې رپورټونه خپاره شوي چې د وسلوالو طالبانو مشران له روسیې او ایران سره اړیکې لري. همداشان تیرونی په مسکو کې د روسیې، چین او پاکستان په ګډون په درې اړخیزه غونډه کې درې واړو هیوادونو وړاندیز وکړ چې د افغان سولې د خبرو د پایل لپاره باید د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د یو شمیر طالب مشرانو نمونه وستل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال سید احمد احمدی وویل پاکستان له وسلوالو طالبانو څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي تر څو له روسیې او چین څخه مالی ملاتړ ترلاسه کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو.
د افغانستان د حکومت په یو رپورت کې چې د شنبه پورس په کابل کې خبر شوه ویل شوی چې حکومت په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د اقتصادي ودې د پراخولو او پر پاکستان باندې د صادراتو او وارداتو له ناحیې د اتکا د کمولو په خاطر عملی اقدامات کړي دي. مونږ په دې اړه د ننګرهار د پوهنتون د اقتصاد شعبې د استاد محمد بشیر دودیال سره مرکه وکړه او د هغه نظر مو معلوم کړو. دودیال صاحب، د افغانستان د حکومت یو رپورټ د شنبه په ورځ خپور کړی دی، په کې ویل شوی چې حکومت په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د اقتصادي انزوا د ختمولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي دي او په پاکستان باندې د صادراتو او وارداتو اتکا کم کړی ده. تاسو په دې ارتباط څه وایئ؟
موږ په اقتصاد کې بعض وخت پارادوکسونه لرو. پارادوکس دلته ته متضاد معنا نه ورکوي، د عام په معنا به راوخلي. عام دا معنا چې بعضن یو پیښه ښکاري یو قسم، خو لوی بل قسم، یا اقتصادمند او اقتصاد ورته یو نظر کوي، ولې ښکاري چې ټولنې ته بل قسم. ډېره مشکله ده چې د حکومت پالیسي او د جامعې د اقتصادي وضعیت